د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
السلام علیکم وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو تھا خراغلی نن جمعہ د 2019 کال د جون میاشتې اومه ده چې د غبرګولی میاشتې له ولسمې سره سمون خوري دا وخت په خبر کې د سهار شپک په کابل کې د سهار 5:30 او دلته په واشنگتن کې د زیارت په پنځمه د ماخوستن 9 بجې دي دا د امریکا غږ ډیو ریډیو درې ساعت سهارانه خبرونه د په لومړي نیم ساعت کې بس فواد لامی تاسو ته خبرونه او خبری ریپورتونه وړاندې کړم لومړی هم سرټی کې هندوای د هغه هیواد وزیر اعظم نریندرا مودی به د شانګهای د همکاري کانفرنس په وخت د خپل پاکستانی سیال عمران خان سره ځانګړې ملاقات ونه کړي د هند او پاکستان تعلقات خړپړ پاتې دی او د مشرانو ترمنځ فاصله هم زیاته شوې ده د امریکا او روس ترمنځ د وسلو د کنټرول د دوه پاتې شویو لوزنامو آینده نامعلومه ښکاري د روس صدر ولادیمیر پوتین وایي حاضر دی چې د ایټمی وسلو د کنټرول له پیمانه ووځي او د نړۍ تر ټولو ستر اقتصاد امریکا ته د آی ایم ایف تازه خبرداري نړیواله مالیاتی اداره وایي که په نړیواله کچه د امریکا تجارتي جګړې دوام پیدا کړي په خپل د دې ملک معیشت ته به هم تاوان ورسیږي اوس هم بشپړ خبرونه د هند بهرنو چارو د وزارت ویاند راجیو کمار ویلی چې د شانګهای همکاري په کانفرنس کې د وزیر اعظم مودی او د پاکستان د وزیر اعظم ملاقات نکېږي راتلونکي اونۍ په بشکک کې یو سیمه ایز غونډه جوړیږي چې پکې د دې سازمان د غړو هیوادونو مشران او نورې نړیوالې چهرې برخه اخلي دا غونډه چې د جون په 14 او 14 نیټه ترسره کیږي عمران خان او د نریندر مودی پکې هم ګډون کوي لیکن د هند بهرنو چارو وزارت له عمران خان سره د نریندر مودی د ملاقات امکان رد کړی دی د هند او پاکستان ترمنځ خبرو بهیر په 2018 کال کې د پټان کوټ د برید نو وروسته په ټپه درېدلې دی د غین وروسته چې عمران خان نریندر مودی ته په انتخاباتو کې د کامیابۍ مبارکي ورکړله دا څه ویل کېده چې کېدی شي د دغه دواړو ملکونو ترمنځ خرابې اړیکې یو څه سمې شي خو دا څه تر اوسه نه دي شوي د کرکټ د نړیوال کپ په سیالیو کې به نن د جمعې په ورځ د انګلند په بریسټول ښار کې د پاکستان ټیم د سریلانکا ټیم سره مقابله وکړي د پاکستان کرکټ په نړیواله کچه داسې لوبه کوي چې پیشبیني یې سخته ده مګر تر اوسه یې په هیڅ ورلد کپ کې سریلانکا ته لوبه نه ده بایللې د سریلانکا د ټیم کپتان هم وایي چې د پاکستان ټیم لوبې د پیشبیني نه دي هغه له دې سیالۍ مخکې د پنځشنبه یا زیارت په ورځ خبریالانو ته وویل چې فکر کوي د سریلانکا ټیم پر ځان یو لږ څه ډاډمن دی د روس صدر ولادیمیر پوتین وایي چې که امریکا د نیو سټارټ په نامه د وسلو د کنټرول لوزنامه نوي کول نه غواړي نو روس هم آماده دی چې له دې لوزنامې څخه پر شا شي صدر پوتین چې د پنځشنبه یا زیارت په ورځ د سنټ پیټرزبورګ په نړیوال د سنټ پیټرزبورګ په نړیوال اقتصادي فورم کې خبرې کولې وویل چې د روس سیستمونو کولای شي د یوې اوږدې مودې لپاره د ملک امنیت تضمین کړي او که امریکا د نیو سټارټ لوزنامې نوي کول نه غواړي نو روس ته کومه خبره نه ده د امریکا او روس ترمنځ د ایټمي وسلو د کنټرول لوزنامه په 2018 کال کې ختمیږي د چین صدر شی جن پینګ په یو درې ورځنی رسمي سفر روس ته تللی دی د چین صدر په دې خاطر روس ته سفر کړی چې د دواړو ملکونو ترمنځ همکاري او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خپل نږدې دوستي جوته کړی په داسې حال کې چې له امریکا سره یې اړیکې خړې شوې دي هغه د دې سفر په سر کې وویل چې پوتین یو ډیر نږدې ملګری او همکار دی د 2014 کال راهیسې امریکې پر روس اقتصادي پابندۍ لګولې او په دې وروستیو کې صدر ترامپ هم چین د نویو تعرفو په لګولو ګواښلی دی نړیوالې مالیاتي ادارې یا آی ایم ایف خبرداری ورکړی چې مخ پر زیاتېدونکو تجارتي جګړو او یا ناڅاپي ډول د نړۍ د مالی بازارونو د ماتېدو له امله ښایي د امریکا اقتصاد کمزوری شي آی ایم ایف د امریکا د معیشت ارزونې کلنۍ رپورټ خپور کړی او هغه کې ویلي چې د امریکا اقتصادي وده سږ کال 2.6% وه حال دا چې په اپریل میاشت کې 2.3% اټکل شوې وه د دې فیصدۍ د زیاتېدو سره سره آی ایم ایف دا هم وایي چې د امریکا د تجارتي جګړو له امله سرمایه کارانو ته اندېښنې پیدا شوې دي د تنظیم د نویو تعرفو د لګولو په برخه کې د صدر ټرمپ پر انتظامی هم نیوکې کړې دي افریقایي اتحاد یا افریقن یونین وایي تر هغو پورې چې په سوډان کې د پوځي حکومت پر ځای ملکی حکومت نوی راغلی، له هغه هېواد سره به یې هر ډول راکړه ورکړه ځنډیدلی پاتې وي. دا ټکی د پنجشنبې یا زیارت په ورځ د افریقن یونین د سولې او امنیت شورا اعلان کړ. په ورته وخت کې په سوډان کې د احتجاج کوونکو مشرانو د خپل ملک د سیاسي راتلونکي په هکله له پوځ سره د خبرو پیشنهاد رد کړی دی. په تیر هفته کې د سوډان پوځ چې اوس یې حکومت په لاس کې دی، احتجاج کوونکي وټکول او پرې ګولۍ وورولې چې له امله یې ګڼ شمېر ووژل شول. ډاکټرانو د وژل شویو احتجاج کوونکو شمېر یو سلاته ښودلی، خو د سوډان د صحت وزارت بیا وایي چې له شپږ څلوېښتونه زیات نه دي مړه شوي. په سوډان کې پوځ پر عمر البشیر کودتا وکړه څو وخت مخکې، خو احتجاج کوونکي اوس وایي چې پوځ د حکومت بیرته ملکي سیاستوالو ته وسپاري. او برطانوي باکسر عامر خان وایي هغه په خپلې دې فیصلې چې په سعودي عرب کې به د سوک وهنې سیالۍ کوي نه دی پښیمانه، که څه هم په هغه ملک کې د بشري حقونو د تخطې له امله اندېښنې راپارېدلې دي. ټاکل شوی ده چې عامر خان د جولای پر 12مه د سعودي عرب په جده ښار کې له هندي باکسر نیرج ګویات سره مقابله وکړي. امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان په سعودي عرب کې د بشري حقونو حال زړه بوګرونکی بللی او له عامر خان نه یې غوښتي چې د ملک د بشری حقوقو حالت له نظره و نه غورځوي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم ښه راغلی دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده، او تاسو زموږ غږ له واشنگټن ډی سي نه اورئ. ستاسو کوربه فواد لامی ما، او هو سم راځو تفصیلي رپورټونو ته. په سر کې هم د پاکستان په هکله یو رپورټ. د پاکستان په بلوچستان صوبې کې په دې وروستیو ورځو کې د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ په ملاتړ پراخې مظاهرې شوې دي په څو سیمو کې، او په دې هکله څو ساعته مخکې زموږ همکار بختور شاه صاحب زموږ له خبریال حفیظ شیرانی سره مرکه کړې او له هغه نه یې حال پوښتلی چې دا د ستاسو پام ورته راګرځو.
دا چې د پښتون ژغورنې غورځنګ ته نظارت لاندې د بلوچستان په پښتني سیمو کې د احتجاجي غونډو یو سلسله دا وخت دوام لري، او دا د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین په غوښتنه باندې دا احتجاجي غونډې دوام لري. د بلوچستان په پښتني سیمو کې په پښین کلاسی فلا کې او د کلاسی فلا یو سیمه ده، رود ملازی هغه ځای کې، لغه سره په مساخیل کې او رجوب کې احتجاجي غونډه په جنه ځان کې دوره دي. دا احتجاجي غونډه سوي وي، وخت بدل وو، خو احتجاجي غونډه د منظور پښتون په غوښتنه باندې دوام لري، او احتجاج کوونکي او هغه ته وینا کوونکي چې کوم مشرانو هغه د شمالي وزیرستان د خل کمر د پیشي غندنه وکړه او د آزاد کمیشن غوښتنه وکړه چې د دې پیشي د پلټونو لپاره د یو آزاد کمیشن جوړ شي، او ورسره د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشتابه د ګرفتاري او د فعالینو د ګرفتاري چې کوم نیول شوي دي دا وخت د پاکستان په مختلفو جیلونو کې دي، د هغې د ژر تر ژره در اخلاصولو غوښتنه کوي.
حفیظ الله صاحب، وخت په وخت باندې د داسې رپورټونه هم راځي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په پورم نه احتجاجي مظاهرو باندې د پولیس یا امنیتي چارواکو لخوا تشدد کیږي، داسې کومه بده پیښه خو مخې ته نه راغلي.
کوم یاد ځایونه چې ما یاد کړل په دغو کې چې کوم احتجاجونه سوي دي، هغه باندې څه داسې تشدد یا د پولیسو لخوا یا د نور امنیتي ځواکونو لخوا نه دی تر اوسه پورې ریکارډ شوی، نه رپورټ شوی دی. البته داسې په مخ کې چې کوم احتجاجونه سوي دي، په هغوی کې ګرفتاری هم سوي دي چې هغه په ماضي کې تیر وخت کې سوي دي، او د احتجاج کوونکو په خلاف دلته پرچی یا اف آی آر هم درج کړل شوی دی. دا په بلوچستان کې د سلو نه زیات اف آی آر د پښتون ژغورنې غورځنګ د فعال نو د مشرانو په خلاف درج شوی دی.
ډیر مننه شرانی صاحب، ستاسو چې موږ ته موږ تفصيلات راکړل، ډیر مننه.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voadnews.com.
خراغلی او اوسم د امریکا په اکله یو رپورت د نړۍ تر ټولو سر اقتصاد امریکا ته د IMF لخوا تازه خبرداري ورکړل شوې ده. هغه داسې چې نړیواله مالیاتي اداره وایي که په نړیواله کچه د امریکا تجارتي جګړې دوام پیدا کړي په خپله د دې ملک معیشت ته به هم تاوان ورسیږي. په دې هکله نور جزئیات به تاسو ته نصیر کاکړ په دې رپورټ کې واورئ.
نړیوالې مالیاتي ادارې یا IMF امریکا ته خبرداري ورکړي چې د تجارت جنگ زیاتولو یا د نړۍ په مالی مارکیټونو کې د ناڅاپي اقتصادي کشتوالي څخه به د امریکا اقتصاد ته زیان ورسیږي. د امریکا د اقتصاد په کلنۍ څېړنه کې IMF ویلي سږ کال د پرمختګ شره 2.6% وه چې د اپریل په میاشت کې د اټکل سوي 2.3% څخه ډېره زیاته ده. خو رپورټ دا هم وایي د امریکا د تجارتي جګړو پر سر د پانګوالو له اندېښنو څخه د هیواد اقتصاد شایي په چټکه سره زیانمن سي او وایي چې له دې څخه نړیوال مالي شرایط ډېر خرابېدلی سي. IMF د صدر ډونالډ ټرمپ په انتظامیه نیوکې کړي دي چې د نړیوال تجارتي اړیکو د بیا جوړولو په هڅو کې زیات ټیکسونه لګوي او ویلي دي چې له چین سره تجارتي شخړه هوارول په ځانګړې توګه ډیره مهمه ده. رپورټ وایي د امریکا اقتصاد په کال 2008 کې شروع شوي اقتصادي ستونزو څخه راوتلی دي خو په میلیونونو امریکایان د دې له ګټو څخه بې برخه پاتې سوي دي. رپورټ وایي کورنۍ آمدن د تیرې پیړۍ په پای کې لږ یعنی 2.2% ختلی خو د امریکا اقتصاد هم په دغه موده کې په سړي سر 30% زیات شوی دی. رپورټ زیاتوي د 40% غریبو کورنیو مجموعي دولت چې په 1993 کې څومره وو تر هغه راکم شوی دی. رپورټ کې د صدر ټرمپ په انتظامیه ژغ سوی چې څوکه اقتصادي وضع دې لرې کړي، د حکومتي او کارپوریټ سیکټر پورونه دې ختم کړي او نابرابري ته دې پام وکړي. د چهارشنبې په ورځ IMF خبرداری ورکړی و چې د امریکا او چین تجارتي شخړه ښایي چې راتلونکي کال د نړیوال اقتصادي پرمختګ مخه ونیسي. د IMF مشر کریستین لګاردی ویلي د صدر ټرمپ له دې ګواښنې څخه چې وایي له چین سره به په ټوله تجارت ټیکسونه لګوي د نړۍ مجموعي کورنۍ تولید د 1% یو نیمایي شای راکم کړي. هغې وویل چې له دې څخه به د 415 ارب ډالرو تاوان وسي چې د جنوبي افریقا له اقتصادي کچې څخه هم زیات دی. مېرمن لګاردی د شلو اقتصادي هیوادونو لپاره په یو بریفینګ کې ویلي چې دا به وځان ته زیان رسول وي او باید چې د وروستیو تجارتي بندیزونو په لرې کولو سره یې مخه ونیول سي او په راتلونکي کې داسې بندیزونه ونه لګول سي. دا خبرداری په داسې حال کې راغلی چې د پرمختلونکو شلو هیوادونو یا G20 د مالیې وزیران او د مرکزي بانکونو چارواکو دې میاشته په جاپان کې د غونډې تیاری نیولی دی. دغه غونډه به له هغه څو اونۍ وروسته وي چې د امریکا او چین خبرې ناکامه سوې او یو پر بل یې د کولونو د ماتولو تورونه لګولي او د سزا په توګه یې د ټیکسونو د لګولو د بل پړاو اختارونه کړي دي. بل پلو د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي په جاپان کې د شلو هیوادونو یا G20 له غونډې وروسته پر چین د نورو ټیکسونو د لګولو یا نه لګولو په اړه به پریکړه کوي. د پنجشنبې په ورځ په شمالي فرانس کې صدر ټرمپ خبریالانو سره په خبرو کې ګواښ وکړ چې د چین د 300 ارب ډالرو مالیت په سامانونو به ټیکس لګوي. هغه وویل په جاپان کې د سرمشریزې غونډې په مهال به د چین له صدر شي جینپینګ سره لیده کاته کوي او ګوري به چې څه کیږي.
د امریکا او روس ترمنز د وسلو د کنټرول د دوا پاته شو یو لوزنامو آینده نامعلومه ښکاری. د روس صدر ولادیمیر پوتین په تازه و کې ویلي دی حاضر دی چې د اټومي وسلو د کنټرول له پیمانه ووځي. په دې اکله به نور جزئیات تاسو ته محمد عالم گیر وړاندې کړي.
په خپل خارجه تګلاره خبرو کې د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلي روس د وسلو زغل مخنیوي په خاطر د امریکا او روس ترمنځ شوی سٹارټ لوزنامې نه وتلو ته یا د دې شنډولو ته تیار ده. نن په سینټ پیټرسبرګ ماسکو کې د نړیوال اقتصادي غونډې په مهال د روس صدر د امریکني صدر ډونالډ ټرمپ دا بیان هم رد کړ چې ګنې روس د وینزویلا نه خپل فوجیان وباسلو ته تیار شوی. صدر پوتین په دې اړه خپل بیان کې ویلي روسي عسکر وینزویلا لا تخنیکی مرسته ورکوي او فوجیان یې دغل تا یعنی وینزویلا کې خپل دفاعي مقاصد پوره کولو په خاطر راجم دي. صدر پوتین ویل مونږ وینزویلا کې فوزی اډې جوړولو اراده نه لرو، خالی مقصد مو د خپل مشینري حفاظت کول دي. سره ټرمپ ته رواني اونې په سر کې په ټویټر باندې ویلیو چې روس د وینزویلا څخه خپل کسان بهر کړی دي. په تیر مارچ کې امریکني صدر په روس د وینزویلا څخه د وتلو غږ هم کړو، کله چې روس دغلته اضافه سل عسکر ورواستول. په وینزویلا کې د حزب اختلاف سیاسي جماعتونو مشر خوان گویدو ځان د وینزویلا صدر ګڼي او د سره د نړۍ 50 هیوادونو حمایت هم حاصل لې. بل لوري ته واک لا تروسا صدر نیکولس مادورو ځان سره ساتلې د چا پر شا چې روس او چین لاسته. د برتانیې په حواله سره خبرو کې د روس صدر ویل تیر کال انګلند کې روسی جاسوس لا د زهر ورکولو شخړې نه بهر راوتل پکار دي او پکار ده چې د ماسکو او د لندن تعلق مخ په وړاندې لاړ شي. په کال 2018 مارچ میاش کې سرګی سکریپل نومي روسی جاسوس او د ده لور ته د زهر ورکته کولو پر سر د برتانیې او روس تعلقاتو د کړکیچ سربخ شوي وو. په روس د نورو هیوادونو انتخاباتو کې د لاسوهنې تور هم دی. روس دا ټول تورونه ردوي خو بیا هم غربي نړۍ په یادو پیښو روس باندې بندیزونه لګولي دي او دواړو غاړو د یو بل سفارتکار شړلي هم دي. د روس او غربي نړۍ ترمنځ په تعلقاتو کې تاوتریخوالی معمول جوړ شوی او صدر پوتین دا بیانونه په داسې وخت کې ورکړي چې د یوکرین او شام پر سر د روس غربي نړۍ سره تعلقات ښه نه یادېږي. د امریکا او روس ترمنځ د وسلو غل ختمولو یا کابو کې د ساتلو په خاطر سٹارټ لوز نامه کال 2010 کې شو او کال 2021 کې د دې مودا په ختمېدو ده. صدر پوتین وایي واشنگتن د دې لوز نامې د غزولو لپاره سنجیده نه ښکاري. صدر زیاتبی روس د خپل دفاع صلاحیت لري او موږ د دې لوزنامې غزولو ته اړتیا هم نه لرو. صدر پوتین ویل کو بل څوک د دې لوزنامې په غزولو کې دلچسپي نه لري نو موږ هم ورته لیواله نه یو. په کال 2010 کې د امریکا او روس ترمنځ چک ریپبلک سرخار پراګ کې سٹارټ لوزنامه لاسلیک شوی و. صدر پوتین وایي په کال 2021 کې به ټولې کدغنی وچتی شي او بیا به د وسلو زغل د مخنیوي یا کابو په خاطر میدان باندې سنوي. ماسکو او واشنگتن د کال 1978 لنډ گزار والا میزایل ختمولو دوانخی زلوزنامه ENF پر سر هم یو بسره اختلافات لري. د دې لوزنامه لکبل د لنډ گزار کولو او اټمی وسله وړلو والا ټول میزایلونه دوانه طاقتونو یعنی امریکا او روس بشپړه ختم کړي هم وو. په فروری میاشت کې امریکا د دې لوزنامه پالنه بند کړې و او پر روس یې تور ولګاوه چې د میزایل دفاعي نظام پر ځای کولو سره روس ته لوزنامه سرغړونه کړي. روس دغه تورونه رد کړي او روس ته په امریکا مقدمه هم وکړه. روس دریز لري چې واشنگتن خپل د لوزنامه څخه پر شا شوی خو واشنگتن دغه تورونه ردوي. ENF لوزنامه په امریکا او روس د ځمکې نه گزار کېدونکي هغه کروز یا بیلستیک میزایل جوړولو او پیداوار باندې پابندي لګوي کم چې د 1500 نه واخله تر 15000 کیلومتر پورې هدف په نخښه کولی شي. صدر پوتین وایي صدر ډونالد ترامپ سره روسي ټلیفوني تماس نه د تمه پیدا شوه چې څه پرمختګ به وشي خو کوټلې ګامونه لا تر اوسه پورې نه دی پورته شوی. روسي صدر ولادمیر پوتین دا وړاندیز هم لري چې اټمي وسله لرونکي هیوادونه دي په دې باب خبرو کې کینی خو چین د دې خبرې مخالفت کوي.
او اوس هم راځو مطبوعاتو برخه کې. په د مطبوعاتو په برخه کې دا ځل زموږ همکار مختار خلیل صاحب یو مضمون ته کتنه کړې ده چې هغه په فارن افیرز ویب سایټ کې د روهینګیایي مسلمانانو د حالاتو په اړه ده.
د برما د راکین صوبې پر روهینګیا مسلمانانو د برمی فوج د ظلمونو خبرونه اگر که په نړیوالو مطبوعاتو کې نن سبا کم راځي خو دا مسله د خپل سنگینوالي په حواله نن هم موجود ده او د سیمې امن ته لویه خطره پیښه کړې ده. د روهینګیا مسلمانانو د سپیرو ورځو په باب له د امریکې په فارن افیرز نومي میگزین کې د نامتو زنانه لیکوالي میناکشي گنگولی او د نامتو صحافي براډ ایډمز یو شریک تفصیلي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته د روهینګیا مسلمانانو خپل وطن ته د واپس کېدو لا هیڅ امکان په نظر نه راځي. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې روهینګیا مسلمانانو په برما کې یو لوی عمر د ظلمونو او د سختو لاندې تیر کو. د تاریخ په تازه دور کې داسې ظلمونه چرته هم نه دي شوي لکه څومره چې د کال 2018 په اگست کې د برما فوج په روهینګیا مسلمانانو کړی دي. د دې ظلمونو د لاسه دوس پیګمولا راغلي روهینګیا مسلمانان اخر مجبور شول او د کال 2019 په 25 اگست د برما په قطبی غربي صوبه راکین کې د فوج او د پولیس په چوکو حمله وکړي. معلومه دی چې راکین صوبه کې روهینګیا مسلمانان آباد دي. د برما فوج دا حمله بانه کې په زرګونو تشلاسی روهینګیا مسلمانان په بیدردای سره قتل کړل او د سهونو روهینګیا مسلمانانو خزو او جنکو عزتونه واخیستل. د دې ظلم د لاسه 10,000 روهینګیا مسلمانان گاونډي اسلامي ملک بنگلاديش ته په مهاجرت مجبور شول. مضمون لیکي چې د برما فوج د مسلمانانو دا قتل عام د برما د بود مت مذهب د قام پرستو د دې زور خوب د رښتیا کولو د پاره وکړو چې روهینګیا مسلمانان به یو ورځ د ملک نه وباسي. د 10,000 روهینګیا مسلمانانو مهاجرو بنگلاديش ته پر رسیدو بنگلاديش کې د روهینګیا مسلمانانو کل شمیر اوس 2,00,000 ته رسیدلی دی. نن ورځ برما کې دومره روهینګیا مسلمانان پاتې نه دي څومره چې مهاجر شوي دي. بنگلاديش او د انساني خواخوږی تنظیمونه د مهاجرو د امروزه اجتونو د پوره کولو پوره کوششونه کوي، خو بلخوا برما د داسې اقداماتو اخیستونه انکار کړی دی چې د هغو تر مخې روهینګیا مهاجر مسلمانان برما کې راکین صوبې ته خپلو کورونو ته پتلو ډاډه شي. د دنیا پام هم د روهینګیا مسلمانانو د مشکلاتو په لوري کم شوی دی. هر کله چې راکین کې د پاتې روهینګیا مسلمانانو جون د برما د فوج د لاسه په تناره دی. فارن افیرز میگزین خپل مضمون کې زیاتوي چې د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل د برما د فوج خلاف د اقدام کولو نیت کړی و، خو روس او چین د سلامتی کونسل په دې کوششونو کې خنډ شول او دا ناکام کړل. خو بلخوا امریکا او د سلامتی کونسل نور غړي ملکونه هم د انصاف د یقیني کولو د پاره زړه پورې منډه نه وهي. مضمون لیکي چې روهینګیا مسلمانان د کال 1990 وخت په وخت د برما د فوج د ظلمونو د لاسه بنگلاديش ته تختی. د بنگلاديش حکومت په مختلفو موقعو روهینګیا مسلمانان په زور د خپل ملک نه واپس کړي دي، خو په کال 2019 کې چې د مهاجرو کم بهیر په بنگلاديش ورمات شو، دی د بنگلاديش د حکومت نه وار پار خطا کو او د بنگلاديش حکومت د روهینګیا مسلمانانو د واپس دیکه کولو طاقت اونه لرلو. د بنگلاديش د حکومت اپوټا د بنگلاديش عوام د روهینګیا مسلمانانو لاسګرینې ته راپاسېدل. دی د بنگلاديش حکومت د روهینګیا د مخالفت کولو د خپلې پالیسۍ په بدلولو مجبور کو او د بنگلاديش وزیر اعظم شیخ حسینا واجد غمزپلو روهینګیا مسلمانانو لا د خوراک او د نور ضروري سامان ورکولو اعلانونه وکړل. خو کال پس شیخ حسینه د خپل لوز نه منکر شوه او اعلان یې وکړ چې بنگلاديش روهینګیا مسلمانان مستقل طور نشي اخیستی. د شیخ حسینه واجد دی بیان نه پس د بنگلاديش ځمکه هم په روهینګیا مسلمانانو راټوله شوه. مضمون لیکي چې بنگلاديش اوس دا خبره نیولې ده چې د روهینګیا مسلمانانو د کرمو او آرولو اکی یو لار دا ده چې لږ تر لږه 1,00,000 روهینګیا مسلمانان د خلیجی بنگال په باسن چار نومي جزیره کې آباد کړی شي. میناکشی گنگولی او براد ایڈمز فارن افیرز میگزین کی د چاپ شوی خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی چې د روهینګیا مسلمانانو واپس برما ته د تلو امکان لا په نظر نه راځي، ځکه چې روهینګیا مسلمانان د برما په واکدارانو او خصوصا د برما په فوج اعتبار نه کوي. د روهینګیا مسلمانانو د کرمو سمولو دپاره بین الاقوامي برادرۍ بشپړه اقدامات نه دي کړي. امریکې، کینیډي او یورپی یونین د برما د فوج په ځینو جرنیلانو بندیزونه لګولی دي، خو دې هم څه نتیجې نه دي رابرسیره کړي. ملایشیا او انډونیشیا د نورو ملکونو په کورنو معاملو کې د ګوتو نه وهلو د خپلې زړې پالیسۍ برعکس اوس په برما غږ کړی دی چې د روهینګیا مسلمانانو په لوري خپل سلوک بدل کړي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
او سم د کرکټ حالات د کرکټ د نړیوال کپ په سیالیو کې به نن د جمعې په ورځ د انګلند په بریسټول ښار کې د پاکستان ټیم د سریلانکا ټیم سره مقابله وکړي. د سریلانکا د ټیم کپټان وایي چې د پاکستان ټیم لوبې د پیشبینۍ نه دي. هغه له دې سیالۍ مخکې د زیارت په ورځ خبریالانو ته وویل چې فکر کوي د سریلانکا ټیم پر ځان یو لږ څه ډاډمن دی. نور جزئیات له نوشیروان قلندر واوري.
په نړیوال کرکټ کپ کې د جون په دریمه نیټه پاکستان د انګلند کرکټ لوبډلې ته په 14 رنزونو سره د ماتې ورکولو وروسته نن د سویلي ایشیا د سیمې د یو بل ښه ټیم سریلانکا په ضد خپل دریم میچ لوبوي. سریلانکا تر اوسه په روان ورلد کپ کې دوه میچونه کړي دي او دواړه یې ګټلي دي. د افغانستان او نیوزیلند سره دغه میچونه شوي او بریا یې پکې ترلاسه کړې وه. په دې وجه د کرکټ سیډونکو وایي چې سریلانکا دا وخت د ورلد کپ د میچونو لپاره په خفام کې ده. بل پلوتا پاکستان هم تر اوسه دوه میچونه کړي دي. اولنی میچ کې د ویسټ انډیز د لوبډلې نه ډېر بد شکست خوړلې او په دغه اولنی میچ کې په وو وکټو سره ماتې خوړلې. خو د انګلند خلاف یې د جون په دریمه نیټه بیا ډېر خلوب وکړه او د انګلیش ټیم ته د رنزونو یو ګران هدف ورکړ او په 14 رنزونو پاکستان د یوې دلچسپ مقابلې وروسته دغه میچ ګټلی و چې ورسره د پاکستان د کرکټ لوبډلې مورال هم دا وخت ډېر لوړ ښکاري. د کرکټ ماهرین وایي چې نن د سریلانکا او پاکستان ترمنځ د کرکټ میچ په داسې حال کې کیږي چې دواړه ټیمونه لوړ مورال لري. خو کو د ورلد کپ تاریخ ته په یو نظر وکتل شي نو د دواړو ترمنځ چې تر اوسه کم میچونه شوي دي نو هغه پاکستان ګټلې دي. د پاکستان او سریلانکا ترمنځ د ورلد کپ ټول وو میچونه شوي او وو وانه هم پاکستان ګټلې دي. د سیډونکو په نظر چې د انګلند ټیم ته په خپل کورنی ګراوند باندې د ماتې ورکولو وروسته دا وخت د سریلانکا په مقابله کې د پاکستان د لوبغاړو مورال لوړ دی. د دې ترڅنګ یو بل اهم خبر دا هم ده چې د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی د کرکټ د نړیوال جام په سیالو کې د انګلند په ضد د پاکستاني لوبډلې لخوا په ټاکل شوی وخت کې د خپل اوورونو په نخلاصولو د پاکستان لوبډلې کپتان سرفراز احمد او نور لوبغاړي جرمانه کړی دي. د آی سی سی د اعلامیې له مخې د انګلند په ضد لوبه کې چې د خپلو 500 اوورونو خلاصولو دپاره پاکستان ته کوم وخت ورکړل شوی و پاکستاني لوبډلې هغې کې یو اوور شاته پاتې شوی و چې له دې عمله د لوبډلې مشر سرفراز شل او نور ټول لوبغاړي 10% جرمانه کړل شوی دي. د کرکټ د نړیوال شورا د قوانینو لمخه د سیالو په محل په ټاکلي وخت کې د اوورونو سرته په نرسولو دوه قسمه سزاګانې ورکړل کیږي. کچره په یو ورځنی سیالي کې یو لوبډله د خپل ټاکلي وخت نه یو یا دوه ور شاته وي نو دا معلومی جرم ګڼل کیږي او د سزا په توګه پر د لوبډلې کپتان یا ټول ټیم جرمانه کول شي او یا هم ورته یوازې خبرداري ورکول کیږي. کچره لدی ورسته هم دغه لوبډلې نه داسې جرم وشي نو بیا د لوبډلې په کپتان د آی سی سی لخوا د یوې سیالۍ بندیز لګول کیږي. خو د سزا د دویم درجې لمخې کچره یو لوبډله د ټاکلي وخت نه درې یا له دې زیات اوورونه ورسته پاتې شي نو دا سخت سرغړونه ګڼل کیږي او په دغه صورت کې په لوبډله د جرمانې لګول کیدو ترڅنګ کپتان باندې د دوو سیالو بندیز هم لګول کیدی شي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.